افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي میلمه خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دورې رپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې ناوخته په دې اړه رای ګیري وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني رنګ شوی حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه مخته وړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دورې راپورټ دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شوو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټولې هغې هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي راپورټ په اپریل میاشت کې د بشري حقونو شورا ته وړاندې شوی. په دې دورې راپورټ کې ویل شوی چې طالبانو د 2018 کال له اګست 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان د سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یوه کم څخه د لیدنې په مهال وکړې. د قلعه عبدالله په ساران کم کې کډوالو ته هغه ویلي چې پاکستان ښایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بېرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کمپ کې حالات ډیر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي، بې برقي او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بی اسناده افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله شاوخوا 200,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله پر مرکزي دفتر د اسرائیل د وروستي پراخ برید سره سره په منځني ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره د ډیپلوماسۍ لاره تر اوسه پرانستې ده. خو هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل او حزب الله دواړه باید جګړه ودروي. په عین حال کې ایران، روسیا او د هغوی متحدینو د بیروت په څنډه کې دغه بریدونه چې د اسرائیل تیوي په وینا هدف یې د حزب الله مشر حسن نصرالله غندلی او تهران هغه جنګي جنایت بلل دی. د اسرائیل پوز د دغو بریدونو پخلی وکړ خو په مستقیم ډول تایید نکړه چې په دغو بریدونو کې د حزب الله ډلې چې امریکایي دی وی ترهګر ډلې په توګه امپیژني مشر حسن نصرالله په نښه شوی و. تر اوسه د هغه د برخلیک په اړه زیات جزئیات نشته او اړوند ډیر ګونګوسای روان دی. په عین حال کې د لبنان صدر اعظم نجیب مقاطی هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې اسرائیل د لبنان په وړاندې د ده په خبره د ډلوژنې د جګړې له پرمخ بیولو راوګرځوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یې موافقه کړې چې له مخې په دې هیواد کې د امریکا پوځي ماموریت راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د دغه موافقې له مخې به په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 12 په دې هیواد کې حضور لري له خپلو ځینو اډو وزي. خو د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمېر امریکایي سرتیري به چې اوس شمېر شاوخوا 2.5 تر رسیږي پاتې کیږي او که دغه اعلان له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په معنا دی له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ماموریت په دې هیواد کې د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړې متمرکز ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره ډېرې معنا لرونکې خبرې ترسره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د انتقاد کوونکو په خبره د ترامپ د روسیې پلوه دریځ په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښه نه دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو له کاندید ترامپ سره تر کتنې وروسته زلنسکی پر ټلګرام ولیکل چې له هغه سره یې غونډه ډېره معنا لرونکې وه او زیاته کړه چې ترامپ ته د بری پلان توضیح کړ. زلنسکی وویل چې دغه پلان د اوکراین وضعیت او دا چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي. ازادي رادیو اوري کوم غوښتي وي دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخله لري چې ازادي مهلمه پروګرام ته ور ورسیږي. یو موضوع را خلو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی شریف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په ترڅ کې وکړې. د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره د هغوی فعالیت رد کړی و چې پر پاکستان بریدونه کوي. نور جزئیات له صفی الله ستانی زیاورو.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نهاویمه عمومي اسمبله کې د جمعې په ورځ وینا وکړه او تر ډیره یې د کشمیر په لانجه، په غزه کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه ویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د دې خبره په افغانستان کې ډیره دي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز all terrorist groups.
د طالبانو موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګه، القاعده ورسره تړلې ډلې، ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرۍ ډلې چې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. پاکستان صدر اعظم ښاغلی شریف ادعا وکړه چې هیواد یې تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره درنه بیه پرې کړې او د خبر 80,000 پاکستانی ملکیان او عسکر وژل شوي دي. شریف وویل هیواد یې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د خبره د ټي ټي پي د لمنځه وړلو لپاره هوډ لري او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړه. وی ویل هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوې کړي چې هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامنه شوی چې د دوی په خبره له افغانستانه خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت لري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپل ستونزې دي او باید په خپله د حل لارو ته پیدا کړي.
اساسي او بشري حقوق. دراندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرهغلی. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی. استاد، په پایل کې درته وایي چې اولاد په کورنۍ کې کوم حقوقونه لري؟
حقوق په قانون کې هم ځانګړې شوی دی، په خصوص د افغانستان مدني قانون کې. او شرعي لحاظ اولی حق داد چې کله اولاد پیدا کی غربانی یو فرنوم کې فودل سی او دا غنوم د دې لپاره آینده کې زورون کې نه ډیر خنوم قربانی کې فودل سی ورسله غنه دی غ نفقه دی غ تعلیم تحصیل دی غ لویدل دی غ عاشا او عبادت دا ټول هغه حقوق دي چې په پلار قربانی اولاد لري. او په زمن کې سالمه تربیه په محیط کې د سالم تربیه او نیکو سالی لویدو دا د پلار مور وجایب دي او مکلفیتونه دي او د اولاد حقوق دي. دغه مسایل اکثریت په قوانینو کې هم ځانګړي شوي دي چې هغه جمله نه نفقه ده، عیاشه او عباده ده او همداراز د افغانستان مدني قانون کې دغه سالمه تربیه او همداراز استماد تعلیم حق ویلی د تعلیم و تحصیل.
په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي. په دې خبر راته وکړي چې له حقوقي لحاظه دې موضوع ته څه ډول یو نوم ورکولای شو؟
اول خو دا په حقوقي لحاظه درست نه ده، ولی چې د دواړو په چلی په کور کې یا هلکی د کورنۍ اولاد ده، دغه ته د پلار مور په یو دیدګاه باندې باید نظر وسی. د دوه ترمنځ قوانینو کوم توپیر نه راوستای. هغه حقوق چې هلک لري هغه حقوق انجلۍ هم په کورنۍ کې په مور او پلار لري. دا قانوني بحث ده او شرعي لحاظه که چیرې ووایو د حضرت رسول اکرم صلی الله الله علیه وسلم په حدیثو کې اکثریت موارد ذکر شوی دی چې هغه فضیلت ورکول شوی ده د نجونو لپاره او خبر پورت نسبت په هلکانو نجونو ته ورکول شوی، ولې نجونې خپل عاطفي دي او عاطفې ته ډېر ضرورت لري. دغې جملې نه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آخرین حج کې وروسته له هغه نه یې رحلت کوو په دغه مورد باندې ویلي دي چې تاسې نجونو سره خبر پورت کوئ او ښځو سره خبر پورت کوئ، ولې چې زه تاسې ته وصیت کوم، متن د حدیث دا ده چې زه تاسې ته وصیت کوم چې تاسې ښځو سره خبر پورت کوئ. نو ښځې په هغه جمله کې نجونې هم راځي، او په بل حدیث کې وایي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یې ویل جلۍ د یو چا کورنۍ کې پیدا شوه او هغه یې نیکو صالح لویه کړله، نو دغه نجلۍ دغه پلار مور ته په آخرت کې د جنت دروازه خلاصېږي. نو دغه احادیثو نه داسې ښکاري چې فضیلت د نجونو لپاره ډېر ده، ولې نجونې د پلار مور خیال ډېر ساتي، نو همدغه رسې دوی عاطفي دي، دوی هم د پلار مور لخوانه عاطفې ته ضرورت لري. نو حتی تاسې وګورئ چې معنوي لحاظ د نجونو لپاره شرعي لحاظ ډېر عاطفي مسایل په احادیثو کې چې ما اشاره ورته کړله ځانګړي شوي دي. قانوني لحاظ د هلک او جلۍ ترمنځ کورنۍ کې پیدا کېږي کوم توپیر نشته، که چېرې دا توپیر کوي پلار مور ته په حقیقت کې نقص د نجونو په کورنۍ کې کوي.
ستانزی صاحب، تاسو فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنیو کې چې د افغانستان لرې او پرتې سیمې موږ زیاتې په دې برخه کې یادولی سو، دوی ته زوی ډېر قدر لري نظر لور ته، تاسو علت څه ګڼئ؟
عوامل ډېر دي. اول د افغانستان بدوي ټولنه ده، د افغانستان زیاتره غرا او قصباتو کې اطرافو کې وروستي پاتې خلک دي، دوی له علمي لحاظ سنبال نه دي او په علمي لحاظ باندې پوهه نه لري، دوی ته آګاهي نه ده ورکول سوې، حتی د شرعي لحاظ له منابرو نه علما او خپل هغه رسالت په هغه مناطقو کې نه ده ادا کړی چې دغه مسایل دوی ته بیان کړي. نو بېرته راګرځو دغې نقطې ته، دغه علت داسې ناپوهي ده، که چېرې دوی پوه سي دقیقا دا موضوع به دوی درک کړي چې دوی مسلمانان دي او په دې موضوع باندې اکثر خلاص وي، طبیعي ده چې دا توپیر به نه کوي. نو دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي. نو دا د دولتونو وظیفه ده، خصوصا په افغانستان کې هر دولت چې راغلی د دې وظیفه ده چې عمومي آګاهي ورکول سي، د مطبوعاتو وظیفه ده او همداراز د ما و دینی علما و دی حقوق پوهانو وظیفه ده سه عمومی آگاهی ورکول سی سی هغه په مختلفو طرقو باندې د مطبوعاتو له طریقه د بروشورو له طریقه د دغو طریقو نه چې دوی ته آگاهی ورکول سی یقینا چې دغه مسله به منتفی سی، اما دوی ته دغه مسایل نه دی ورسېدلي، غټه علت یې ناپوهي ده.
ځینې بیا په دې باور دي چې مثلا لور ودیږي د بل کور ده او زوی تر اخره له دوی سره پاتې کیږي، دغه مسله څومره حقیقت لري؟ مثلا په ځینو ځای کې لیدل شوي چې هغه لور تر اخره د مور و پلار خدمت کړی نه یو زوی، ولی مور و پلار په دې فکر دي چې دا زوی د ما د زړتوب د لاس لکړه ده او لور بل کور ته ځي؟
که داسې فکر وکړو چې دغه کسان چې په دغه توپیر باندې دغه تفکر لري، که داسې ورته وویلل سي بیا هم آګاهي ته راځي چې تا هم د یو چا لور راوستې خپل کور کې او د تا کور پې باندې سمبال شوی، د تا کور پې باندې اوس ټول سرشته او د یو ښه ژوندانه خاوند شوی، نو دغسې چې د تا لور هم بل کور ته ځي هغه هم یو کور سنبالی، یعنی دغه لور او په مجموع کې ښځه داسې کورونه سنبالی، د خپل زوی ته هم یوه نجلۍ د یو کور نه راوستې واده کړې ده. نو بنان په هر برخه کې که تفکر د ده وسي بیا هم په عمومي آګاهي باندې دا دوی ته ورسېږي چې د ښځې شتون او ارزښت د نارینه په ژوندانه کې ډېر اړین ده او دوی په دې باندې پوه سي، نو یقینا زه وایم دغه مسایل دغه توپیرونه به لرې سي. زه یو بل شي ته په دغه اړه تاسو ته اشاره کوم. یو وخت کې موږ په حقوقي برخه کې چې کله کار کوو په افغانستان کې، د افغانستان کې د بدو چې ښځې په بدو ورکولې دغه موضوع ډېره وه، خصوصا د قتل په مورد کې او نورو مسایلو کې تاسو شاهد دي دې موضوع یاستئ چې ډېرې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېدې. یو وخت کې څو کاله وروسته چې دغه آګاهي ډېره ورکول شوه، د موږ په منطقه کې یو جنګ شوی او قتل واقع شوی، بیا جرګه کېدله، یو سپین ږیری او مشر و، له هغه نه مپوښتنه وکړله چې آیا جرګې کې اوس نجلۍ په بدو کې ورکړه؟ دوی ویلې چې نه، اوس دا مسایل نشته، فقط دغه خونبهای ورکړل، اوس دا نجلۍ په بدو کې نه ورکوو. اوس وایي اکثر هم په دې جرګو کې دغه مسله مطرح کوي چې دا غیر شرعي ده او د دین مخالف ده. نو دغه موضوع باعث د دې سوله سي آګاهي باعث د دې سوله سي دغه یو ډېر بد دود چې د افغانانو لپاره ننګ وارو دا له ټولنې نه منتفي شوه. دغه مسایل هم بیا بېرته همغه علت ته راګرځم چې که چېرې آګاهي ورکول شي دیني لحاظه او علمي لحاظه او قانوني لحاظه یقینا چې دغه مسایل منتفي کېږي او ټولنه کې دغه بد دودونه او دا بد رواجونه او دغه مسایل چې تاسو مطرح کړل دغه به له ټولنې نه انشاءالله چې ټول شي او دا بیا هم دې ته راګرځم چې دا آګاهي ته ضرورت لري. یو بلې نکتې ته هم غواړم اشاره وکړم، هغه دا ده چې په حقوقي لحاظ موږ یو علم لرو په نوم د کرمینولوژي یا جرم شناسي. هغه علم علل او عوامل د بد دودونو علل او عوامل د جرایمو په ټولنه کې بررسي کوي. کله چې علل او عوامل بررسي کړل د هغه د رفع لپاره تدابیر نیسي. نو رفع د دغه مسلې چې تاسو مطرح کړل د دې رفع هم بېرته علمي لحاظ ګرځو هغه ته چې هغه ناپوهي ده، هغه غلط دودونه دي، هغه مخالف د شریعت د دین د قانون مخالف ورکوم
چاری دوی کئی چې هغه عمل انسانی اړخه هم حقوقی اړخه هم شرعی اړخه هغه منه دی.
طبیعی ده چې ټولنه کې له څو اړخو د ټولنې د وګړو د اصلاح لپاره مختلف ابعاد یا مختلف طرق وجود لري. یو موضوع د ټولنې دود او دستور اړین بلل کېږي. کوم دود او دستور؟ البته دود او دستور کې یو توپیر باید وسیږي. هغه دود او دستور چې د قانون او د شریعت اسلامي شریعت موافق وسیږي، نه هغه دود او دستور چې هغه مخالف د قانون او مخالف د شریعت وسیږي. نه تنها چې آگاهي په دینی لحاظ او په قانوني لحاظ ورکول کیږي، بلکې د مشروع دود و دستور له طریقه هم باید آگاهی ورکول سی. او همدار راز دی عدالت لجانب نه او دی دل جانب سی عدالت دی نارینه او دی خزینه ترمند چه کل علا تبارک و تعالی پیدا کری دی دوی که کم توپیر پر طولانه که وجود نلری، بنان دی دغه دی رفع دی دغه دی توپیر لپاره بیا هم دی افغانستان اصیل دود و دستور چه غبانی مگتاس افتخار کهو سی اغا موافق دی دین شریعت او دی قانون ده، اغا هم باید خلکو تا او پاها ویسی. او دا تنها په دې طریقه باندې نه سي، ما ویل سي په هوای له طریقه د منابرو د ځایونه وسیږي، بلکې تلویزیون، رادیو سي پخوا تاسو شاهدان دیدو وایي سي په ډرامو کې په تمثیلي ټوټو کې په دغو مسایلو کې هم وګړو ته د ټولنې یو الهام ورکول کېدو سي هغه بد دودونه باید له ټولنې نه ټول سي. نو دغه مسایل هم که چیرې په ټولنه کې بېرته رایج سي او شروع سي او د عامه جمعی مطبوعات الله خوانه دوی تا آگاهی ورکول سی چې د تمثیلو ټوټو او د ډرامو له طریقو سیږي دا هم ډېر اړین بلل کېږي.
بېرته راځو د نجونو حق ته په کورنۍ کې. موږ او تاسو داسې مثالونه هم لرو چې په کورنۍ کې په نارینه ماشوم یا هلک باندې زده کړې کېږي په لوړه کچه، مګر نجونو باندې نه کېږي. په پیل کې همدغه د کورنۍ له خوا ډېر زیات تلاش نه ورسره کېږي. البته ټولې کورنۍ مؤدف نه دي، ځینې کورنۍ مؤدف دي، تلاش نه ورسره کېږي. کله چې دا نجلۍ د سواد په برخه کې له ستونزو سره مخ کېږي، دغلته دې ته څومره سخته تمامېدلی سي او علت یې هم خپله کورنۍ وي چې کوشش نه ده ورسره کړی.
که چیرې د وګړو د یو ټولنې د وګړو اساسي حقوقو ته نظر وکړو، چې د افغانستان اساسي قوانینو کې ټول دا مسله رانغاړل شوی وه او حکم شوی وو، نو هلته ویلي تعلیم د انسان او یا د افغانستان د وګړو حق ده. نو د افغانستان وګړو کې نارینه او ښځینه راځي، دواړه مساوي حق لري د تعلیم. د تعلیم حق هیڅوک نشي کوی چې له ښځینه نه یې سلب کړي. او ښځینه ابتدایي تعلیمات، ثانوي تعلیمات او عالي تحصیلاتو نه یې مخه ونیسي. بنا دا د دوی بنیادي او اساسي حق ده او د اساسي حقوقو له لحاظه دوی ته دغه حق ورکول سوی ده. بنا د دولت په سطحه دا څوک حق نه لري چې د دولت په سطحه دغه سانسور کی او حتی د کورنۍ په سطحه باندې د حق څوک نه لري. د افغانستان پخوانی اساسي قانون کې د جمهوریت وخت او یا مخکینی اساسي قوانینو کې وګورو، په ځانګړي ډول آخري اساسي قانون کې د وګړو لپاره تر لیسانس درجې پورې دغه زده کړې مجاني ځانګړې سوې وې. نو ولې دا مجاني ځانګړې سوې وې؟ سدا نارینه او ښځینه کوی سي مجاني تر لیسانس کچه پورې خپل زده کړې کوي. دا د دې لپاره چې دغه حق ته ډېر احترام سوی ده او دا ډېر مهم حق بلل سوی ده. که چیرې یو څوک نارینه وي او ښځینه وي زده کړه وکړي، نو بنا دا کوی سي چې ټولنې ته مزدار د خدمت وګرځي. چې ډېر مثالونه او فرضیې کېدای سي په دې مسایلو باندې د ټولنې په خدمت کې د نارینه او د ښځینې ونډه د ټولنې په هر برخه کې په هر کار کې ضروري ده. نو که چیرې دغه ونډه د نارینه او ښځینه په ټولنه کې او د ټولنې د کار لپاره ضروري ده، نو د دې لپاره طبیعي ده چې زده کړه او تعلیم هم ضروري ده. بنا کورنۍ دغه حق نه لري سي او دا توپیر وکړي د نارینه او د ښځینه ترمنځ پورې، د هلک او جلۍ ترمنځ باندې، او د دولت هم دغه حق نه ده سي. دغه حق د نجونو سانسور کی په ټولنه کې.
بله، په داسې وضعیت سره چې نجونې مخ کېږي، دوی خپل د ځان لپاره څه کولی سي؟ تر ټولو بنیادي کار زده کړه ده. دا تجربه ښودلې ده لدې هیڅوک انکار نشي کولی. دوی څوک لري چې ځانونه باسواده کړي
تر څو دولتونه ځان متحد دغه حق ته ونه غنی؟ کورنۍ کې جلی بیچاره خو هیڅ هم نسی کوي. نو بنا ان کچیر دولتونه دغه حق د دینجونو په قوانینو کې رسمیت ورکی، طبیعی ده سی دولتونه دی دغه حق دی سانسوری دو سی پا کورانهی که دغه حق دی انجونو سانسوری گی دولتونه دی اغو دی نقص دی حق مخنیوای کهی. او که چیر دولتونه خپل دغه تا متعید نوسی گی، طبیعی ده سی پا کورانهی که دغه حق تقضی گی. نو بیا برطر آگرزو سی دغه حق سی کل اساسی حق دی انجونو پا طولانه که خصوصا پا اساسی قوانینو که زانگری که گی دولتونه زان متعید گرنی سی تر تو دغه حق دی وگرو خصوصا دینجونو باید رعایت او احترام ورته وسی. نو کچیر دولتونه دغه رعایت او احترام کی په یقین سره سی په کورنۍ کې هم دغه لمنځه ځي او دغه نجونې کوی سي خپل حق لاسته راوړي. او کچیر دولتونه متحد نه وسیږي، طبیعي ده سی دا حق به نقضیږي، په کورنۍ کې به هم نقضیږي، د دولت په سطحه به هم نقضیږي.
بله ستانکزای صاحب، تاسو بهرني سفرونه هم لرئ؟ کله چې په بهر کې دینجونو حقونه ګورئ، بیا راځئ د خپل وطن نجونو ته چې دلته څومره توپیر تاسې ګوریه؟
توپیرونه خو ډېر دي. په افغانستان کې هم زه له یو بل اړخه د افغانستان د دود او دستور له اړخه کوی سم، دغه په څو مثالو کې تاسو زده کړم چې زیاتره د افغانستان د دود او دستور له لحاظه کېدای سي خلک په دغه باندې متيقن سي چې د نجونې زده کړه په افغانستان کې له نور هر حق نه دا ډېر اړین او مهم حق بلل کېږي. د بېلګې په ډول که چیرې موږ فرض په دې اوس موږ یو څه ډاکترانې لرو د ښځو په برخه کې، ښځینه ډاکترانې لرو، دا لس کاله پنځلس کاله وروسته چې دغه مسایل بند وسیږي او دغه د تعلیم حق ورنه کول سي، د تحصیل حق ورنه کول سي، دغه څه قدرونه چې په طب برخه کې لرو، خصوصا خدماتي طب برخه کې چې نرسنګ او خپله طبابت و داده، دا وروسته له څو کلو نه کېدای سي دغه خلک تقاعد سي، دغه ښځې تقاعد سي، او یا مرګ هم حق ده یا مړې سي، په یو شکل باندې له وظیفې نه خلاص دي. او دغه خلا په طبابت برخه کې په افغانستان کې وجود ته راسي، موږ به دغه ښځینه طبابت برخه کې ښځینه له کومه کوو؟ آیا شرعي لحاظه د افغانستان د دود و دستور له لحاظه چې هر څوک په هر افغان چې د دغه مسایلو په اړه باندې تفکر کوي، آیا دوی کوی سي چې ښځه د شرعي لحاظه او یا د افغانستان د دود و دستور له لحاظه نارینه ته د تداوي لپاره وړاندې کړي؟ یا بله بېلګه درته وایم، مثلا د زراعت پوهنځی ده، که چیرې موږ یو متخصص ښځینه یا یو څو متخصصې ښځینې د افغانستان د پوهنتونونه په زراعت برخه کې فارغوو، یوه احصایه سوې وه د افغانستان په جګړو کې خصوصا د حکومت په ساحو کې، د جمهوریت د حکومت په ساحو کې 100,000 کونډې ښځې موږ درلودې، یعنی عواید یې نه درلودل. که چیرې موږ ښځینه کادرې د زراعت په برخه کې، افغانستان یو زراعتي ملک ده، زراعت په برخه کې تربیه کړو، نو دوی لاړې سي دغه ښځینه وته چې په اطرافو کې میړونه شهیدان شهیدان سوی دی یا په جګړو کې لمنځه تللی دی او دا د خپل خط و خوراک و پوښاک نه لري، دغه ښځینه ورسره لاړې سي ښه فارمونه ورته جوړ کړي د زراعت او دوی سره ښه کومک وکړي، نو دغه ښځه له ښځې سره ډېره راحته ده او ښه کوی سي چې دغه مسایل سره مخکې بوزي. دنان ویلی سو سي د ښځو لپاره ښځې ښه مدیره ښځه، ښه یوه بزګرې ښځې سره ښه بزګري کوی سي او ښه زراعت مخکې بوی سي، نو هم د محرمیت له لحاظه هم د افغانستان د دود و دستور له لحاظه څوک څه ادعا کوي چې د ښځو حق باید شرعي لحاظه حفظ او خوندي وسي، خو شرعي لحاظه یې دغه فرضیه ده. یا مثلا د وترنري پوهنځینه که چیرې موږ ښې مدیرې ښې منیجرې په وترنري برخه کې فارغه کړو نجونې، دا کوی سي لاړې سي دغه ښځو سره د کونډې بې سرپرسته ښځې سي دي په اطرافو کې دوی ته ښه فارمونه د چرګانو فارمونه د حیواناتو ورته جوړ کړي سي، له دې طریقه امرار د معیشت وکړي. بنان په دغه فرضیو سره بیرته زه راګرځم دته سي توپیر د افغانستان که څوک وایي سي افغانستان نسبت به هر ملکونو ته فرق لري، دغه فرضیه چې ما طرحه کړې دا خو د افغانستان دود یې مني، دستور یې مني، دین یې مني، عقیده یې مني، نو دغه چې خو موږ خلا لرو. او بل د شرعي لحاظه خصوصا په افغانستان کې سي حنفي فقه اکثریت په حنفي فقه باندې روان دي، که چیرې موږ په حنفي فقه باندې د قضاوت په برخه کې تمرکز کوو، په نورو فقهاو کې صرف حنفي فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکوي، وایي ښځه باید قاضي سي. ټول اسلامي نړۍ کې اوس دغه فتوا په حنفي فقه باندې ده چې ښځې قاضیانې کېدای سي. ولې؟ ولې یو دلیل لري، یو علت لري. که چیرې یوه دعوا د ښځې اوسېږي په فامیلي مسایلو کې په نورو مسایلو کې، نو دا کوی سي ښځې ته خپل مشکل ښه ووایي سي، ښځه قاضي اوسېږي، نارینه ته یې نه سي ویلی. او دا که چیرې نارینه ته قاضي کېنو کېدای سي دا مسایل ښه ورته بیان نه کړي، نقض د حقوقو د دوی په ټولنه کې راځي. شرعي لحاظ هم دا جایز نه ده، قانوني لحاظ هم دا جایز نه ده. بنان اوس په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه قاضي د حنفي فقه پر بنسټ باندې وجود نه لري، نو دا ښځې که چیرې ښځینه قاضیانې وجود ولري، نو ښځه کوی سي خپله دعوا ښځینه قاضي ته ښه مخکې بوزي نسبت نارینه قاضي ته.
ډېر زیاته مننه ستانکزی صاحب. په آخر کې راځو دې ته چې هغه کورنیو ته به د تاسو یو څو خبرې ولرو چې همدا اوس هم د لور زوی ترمنځ فرق کوي، بیا د زده کړو په برخه کې د هېواد په سطحه خو اوس په افغانستان کې اوس په ښځینهو باندې درس و تعلیم بند سوی ده، خو په کورنیو کې هم له دوی سره دا دوه ګونی چلند کیږي. په آخر کې به یو څو خبرې کورنیو ته ولرئ چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي او دوی اته زده کړې زمینه نه برابري، دوی ته به څه ویل ولرئ؟
البته دا د عاطفي لحاظ هم درسته خبر نه ده چې مور او پلار عاطفه خپله د خپل اولاد لپاره تقسیم کړي، دا هم عادلانه نه ده چې عاطفي لحاظ پلار او مور د الکو او د جنګي ترمنځ فرق وکړي. عاطفي لحاظ هم درست نه ده، رواني لحاظ هم درست نه ده. روان د نجلۍ او هلک متضرره کوي، کېدای سي د دوی په روان باندې ډېر غلط اثر وغورځوي او په آینده کې دوی ته غټ مشکلات ایجاد کړي. او بل قانوني لحاظ هم جایز نه ده، ولې چې د افغانستان نافذه قوانینو دا توپیر نه ده ایجاد کړی، نو کورنۍ هم باید ونه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نه.
دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکي خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د پانتون استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی، تربیه پرزه کې چې یاست علم و مال او ملګری.
آزادی ملما سلامونه او خیچارې نوریاس نوریم د آزادی ملما مونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان په خپل رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یوه داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یوه پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو ململه. شهاب صاحب خبرونه ته راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلي کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم هغلته د خپل کلي په ښوونځي کې پیل کړي دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړي دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې څوم زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اوم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلي کې زده کړې پکې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلي ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علي لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده، او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. دغه تغییر چې راغی چې تاسو له وردګو نه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی، او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سن وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و، خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کوو. دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنی پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړې؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو چې ډیره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډیرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو لدې ډلې وم چې د خونځي لوم ټولګي نه به ما په خونځي کې هغه د خونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول دغه مسایل به مې لوم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه د ګربت په نوم راډیو وه نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې بیا کرار کرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون وو او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې اونیزې مجلې وو دغه مسایل وو. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو
ټلویزیون برخه
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی. ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري یا د ښه خبرونو لوستلو د مرکو کولو یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یوه ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې. له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و او بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي. زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي او دا پخپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا ښه د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي. دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به د سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ شي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراش دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړه پکې د فاکولټي نه چې فارغ شولې،
دقیقاً کله چې زه ما په مخ یادونه وکړه ز دولسم ټولګي کې وم غالباً چې ما په هغه غربت رادیو ټلویزیون کې کار پیل کړ تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر رادیو ټلویزیون کې کار وکړ بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګه اولو کې کار کولو ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم ما به ځینو لویو رسنیو سره لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله کومک مې کوه مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سه افغانستان ټوډی په نوم باندې وه په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړله مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره ځکه دا زما فیلډ وه او زما علاقه وه او له شک پرته زه که نن کومه خبره کومه دا د ژورنالیزم برکت دی دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا زما د نن ورځې فکر یي ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی
د شخړو تاسو ویلې د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو معمولا لویې شخړې دي په کور دننه شخړې دي د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کیدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست په ماسټری سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زېږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي په دې برخه کې ځینې کتابونه شته ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي ویښیي چې خلک کوم ځای نه دارا پیدا کیږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود
جالبه ده شهاب صاحب اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته له شخړو راوتلی یو هیواد دی نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کیدی شي
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت یو پوست کانفلیکټ دی زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي چې هغه فقر دی هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی هغه د تعلیم کیفیت دی هغه د ټولنې وده ده هغه له نړۍ سره روابط دي هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې کوو منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولی شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده څومره خلک لوږه وژني څومره خلک خوارځواکي وژني څومره خلک ګواښي حداقل نو دغه هغه تعریف یي زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو دا یو مرحله ده چې جنګ پکې دلای جګړه پای ته رسیدلې جګړه ختمه شوې ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې اوس جګړه درېدلې. اساسی خبر داده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه په کار دي هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادومه. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري، ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډي اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ
تاسو په خپل خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تېرو 20 کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه له لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د خیرازی، د خیراتونکو لپاره؟
رئیس محترم، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې 2 کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د ولسمشر، د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلوده. نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنې معنا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته. څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اول آخر بری. او اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره. نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید ورتل نه یي. او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یواری واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کرا شو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبه ولې هڅه وکړي چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي. که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حد اقل یو چاته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی و چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چا یې مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي. دا ولایت خلک ډېر تیپ لر لر ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري. که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم نه یوازې دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دی. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي. ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسېږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګو ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی ولاړل. هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړه، هغه دا و چې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د بسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومېده، د کاروان پوهنتون مشر. هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله. خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت الرحمن معیار، د پوهنتون استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو. او هغه یو دولتي پوهنتون و، او بیا د ټول ولایت لپاره، هغه که د ولسوالۍ وې که د میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څانګې پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر په اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلئ؟
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوې ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت ته رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل.
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولی ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړه، نیالګي میوه وکړه. اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري. دا زموږ لپاره ویاړ شوی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره راته ووایه. خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه د چا مرسته پکې اخیستي، نه یې په چا وخت کړی، نه د قومندان زوی، نه د یو جنګ سالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سړي سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو به د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته؟ فکر کې لري
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم وي، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورساوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنې دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي دا ممکن نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دی چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مرا سره برخه واخیسته.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن